د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د حکومت له لوري د اوربند سربیره په ځینو ولایتونو کې د طالبانو حملې د پخوا په څیر په شدت دوام لري. افغان حکومت د حزب اسلامي له 190 څخه زیات نور بندیان هم د څرخی پلا او باګرام له زندانونو خوشې کړه او د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان نه غوښتي چې د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او فعالانو ځپنه دې پای ته ورسوي. دوستانو ستړي مشه زاج ملنده تایر روشن په همکارۍ په دې نیم ساعت خبري مجله کې درته هرکلی وایم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربند له اعلان سره سره د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو دوام کړی دی. د نورستان والی وایي چې په دغه ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو یو کلینیک سوځولی دی او اسرائیل په سوریه کې د ایران تر ملاتړ لاندې ملیشې بمباري کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه د لومړي ځل لپاره په ټیسټ لوبه کې نن سره مخامخ شوه. د هند کرکټ ټیم چې پچې ګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او 324 منډې وکړې. د هند شپږ لوبغاړي وسوځېدل او ټاکل شوې ده چې سبا په څلورو لوبغاړو مسابقې ته دوام ورکړي. د لوبې دا لوبه څو ځلې د باران د ورېدو له کبله ودرېدله. د هند بنګلور په چیناسوامي لوبغالي کې د افغانستان او هند تاریخي ټیسټ لوبې په اړه د هند صدر اعظم نریندر مودي په یو ټویټ کې هیله ښودلې چې دا لوبه افغانان او هندیان لا پسې نږدې کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د هند او افغانستان په لومړۍ ټیسټ لوبې خوشي ښودلې او له نورو ټیمونو هم چې له افغانستان سره ټیسټ لوبې وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د نننۍ لوبې مشر میلمه وو. د وویل
اف کورس اټ از ا هیستوریکل ایونت ان اور سپورتس هیستوري ان اولسو ان اور ریلیشنز بټوین بوث کانتریز اس فار اس سپورتس از کنسرنت.
د وی دا زموږ د سپورت لپاره و هم تر کومه ځای چې ورزش بتره دی زموږ د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو تاریخي موقع ده. زموږ افغان ملي لوبغاړو ډیر اوږد مزل په لنډ وخت کې وهلی او دا یې لومړی ټیسټ لوبه ده چې له لومړي نمبر ټیم سره یې کوي. افغان ټیم د لوبې ته یو نیمه میاشت تمرینونه وکړل او ډاډ یې څرګند کړی دی چې ښه لوبه به وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربند له اعلان سره سره د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو دوام کړی او افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې خپل دښمن ته مرشوب لی اړولی دی. دفاع وزارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی، فراه، میدان وردګ او زابل ولایتونو کې د ملي اردو د سرتیرو پر پوستو بریدونه کړي دي. د نورستان والی وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولایت کې یو کلینیک سوځولی دی. د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا د دې کلینیک سوځېدو تر 2000 زیات خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې کړل. د وویل چې د کلینیک ته نن پنځشنبه سهار مهال په کامدیش ولسوالۍ کې اور ورته کړل شو او و کارکوونکي او ساتونکي برمته شول، خو 15 تنه وروسته پریښودل شول. حافظ عبدالقیوم وایي چې لا هم دوه ډاکټران د دولت له وسلوالو مخالفانو سره برمته دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي د کوچني اختر په مناسبت افغانانو ته په خپل پیغام کې د اوربند اعلان تاریخي بللي او ویلي دي چې دا اوربند به کڅه همدلن وخت لپاره دی. په ټول افغانستان کې د افغانانو کورنوي ته موقع ورکړي چې څو ورځې په سوله کې تیر کړي. د ملګرو ملتونو له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې د جګړې د درېدو په اقدام کې چې اوس موقتی دی، د ملګرو ملتونو خاص استازي غوښتنه کوي چې ټولې خواوې د خوښۍ او پورزو کې هغه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د چهارشنبه په ورځ اسرائیل د ملکی فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواکه د کار اخیستو په خاطر وغند او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. د عمومي اسمبلې د 103 غړي او 160 هغه پریکړه لیکته چې عربي هیوادونو وړاندې کړی و مثبت او اتو منفي رایه ورکړه. 45 غړي خپلې رایه ونه کارولې. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ورته اقدام شوی و. اسرائیل په سوریه کې د ایران تر ملاتړ لاندې ملیشیا بمباري کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن پنځشنبه د دې خبرې د کولو ترڅنګ ایران تورن کړ چې د سوریه جګړې ته په لسګونو زره افغانان او پاکستاني جګړهماري راوستي دي. د نتانیاهو په وینا ایران له افغانستان او پاکستان څخه 80,000 ملیشیا په سوریه کې د دغه هیواد د رژیم د ملاتړ لپاره ځای پر ځای کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د کوریا ټاپو وزمې تر پوره غیر اتومي کېدو پورې به د شمالي کوریا بندیزونه لري نه شي. پامپیو په جنوبي کوریا کې دی چې د دغه هیواد له ولسمشر مون جای سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د تاریخي کتنې په باب معلومات شریک کړي. او د امریکا او بریتانیا استخباراتي چارواکو د فوټبال حقوق مینوالو ته چې د نړیوال جام لوبو لپاره روسیې ته ځي خبرداري ورکړي چې ممکن موبایل ټلیفونونه او کمپیوټرونه د انټرنیټ یا سایبری جاسوسي ادارو لخوا هک شي. ټاکل شوی ده چې نن د فوټبال په نړیوال جام کې د سعودي عربستان او روسیې ټیمونه مخامخ شي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و به ری چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د وربند د اعلان سربېره ځینو ولایتونو کې د طالبانو حملې د پوخه په څیر په شدت روان دي. د یادونه وړ ده چې افغان حکومت د اختر له د روژې له وشتمې د اختر تر پنځمې پورې د وربند اعلان کړی. وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به بریدونه نه کوي. بلخوا افغان حکومت د حزب اسلامي یو شمیر بندیان د څرخی پلا او باګرام له زندان نه خوشی کړی دي. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربېره اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او فعالانو ځپنه ودروي. دا به مو اوري چې عام خلک او د ملي شورا غړي د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د وربند اعلان هرکلی کوي او په افغانستان کې د داسې وربند وګدیدو تمه لري. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د حکومت لوري د وربند سربېره ځینو ولایتونو کې د طالبانو حملې د پخوا په څیر په شدت دوام لري. وایس احمد برمک د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تمه د طالبان د اختر په ورځو کې د وربند ټول اصول مراعت کړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اختر په ورځو کې د ښکېلو خواوو له لوري د وربند د ټولو اصولو مراعت د باور فضا رامنځته کولای شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي چې که څه هم د طالبانو په مقابل کې د حکومت له وربند د درې ورځې تیریږي خو د طالبانو له لوري کوم مثبت خبرګون نه دی لیدلی. ښاغلي برمک د پنځشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د اختر په ورځو کې چې دوی هم د وربند اعلان کړی د وربند ټول اصول مراعت کړي.
د دشمن تحرکات خصوصا په ځینو ولایتونو کې همداسې شدید روان ده. په غزنی ولایت کې، په فاریاب کې، په نور ولایتونو کې متاسفانه تحرکونه شته. په بدخشان ولایت کې همداسې تحرکونه آغاز شو. خو اینه مونږ کوم هغه خاص د دوی پاسخ په دې دوه تر شوې دوه ورځې کې مونږ لیدل نه ده. خو از موږ امیدواري داده چې انشاءالله د دوه اختر په ورځ کې دوی هغه چې دوی اعلان کړی ده په هغه اعلان باندې متحد پاتې شي.
طالبانو د افغان حکومت د اوربند په مقابل کې یوازې د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په 13مه غونډه کې د طالبانو د اوربند په تیرو څو لسیزو کې مهم ګام بللی دی. په ورته وخت کې ښاغلي غنی روانونی په کابل کې د پاکستان لوی درسي سره په کتنه کې د رامنځته شوی وربند د تمدید د هڅو په اړه هم ویلی و. اخوا په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف په هیله مندي خودلې چې خایي رامنځته شوی موقت وربند درې میاشتو ته وغځیږي. لدې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي د اختر په درې ورځو کې باید ښکېلې خواوې د وربند ټول اصول مراعت کړي. د ښاغلي مسعود په خبره کې هم ځینې نورې وسلوالې ډلې به د اختر په ورځو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي خو طالبان باید پر خپل شمنی عمل وکړي.
کچیر دغه سه او بیتمادی فضا را منسکیږي بیا بل وخت لپاره د افغانستان ولس په دواړو خواو اعتماد هم نشي کولای. دغه اوربان نظارت او خمو مدیریت باید دواړو خواو نه وشي، ځکه چې دلته یو تعداد مخرب ډلې په داخل کې هم شته او بیرون هم شته چې هغه غواړي چې دغه ملي پروسه سبوتاژ کړي.
د ښاغلي مسعود په خبره هر څوک چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی باید د اوربن له رامنځته شوي فرصته په ګټې اخیستنې ورانکاره کړیو ته د دې فرصت ورنه کړي چې سولې ته د افغانانو دغه نسبي هیله هم له منځه یوسي.
بلخوا ته د وسنی اوربن په اړه یو شمیر افغانان هیله مند دي. د عام خلک او د ملي شورا غړي د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان هرکلی کوي او په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې لپاره یې بختور ګام بولي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
افغانان چې په تیرو څو لسیزو کې د اختر ورځې په جګړه تاوتریخوالي او د خپلو عزیزانو په غمونو کې تیرې کړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهالي اوربند ته خوشاله دي. وایي چې سږ کال به د کوچني اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره د خپلو کورنیو تر څنګ تیرې کړي. کابل خاریان هیله لري چې دا اوربند وخصول شي.
نوم مې مرسل ده، د کابل خار اوسیدونکی. اختر ته ډیره خوشاله یم د دې لپاره چې اولنی اختر ده پکې اوربند اعلان شوی، او هیله لرم چې دا اوربند نور هم وغځیږي او زموږ ښکلی وطن کې سوله راشي.
دین محمد، لومړی خو ټولو هیوادوالو ته د کوچنی اختر د رسیدو له امله مبارکي وړاندې کوم، او خوشحالي خو به دو چنده وی، ځکه چې د نوې نسل لپاره نوې نسل به بیل اختر تجربه کوي. هغه دا چې د مخالفو وسلوالو د ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی.
خلک په داسې حال کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ له شوي اوربند په اړه خوشحالي کوي چې مخکې تر دې د اختر په ورځو په لوګر او فاریاب ولایتونو کې په جوماتونو کې د اختر لمونځ د ادا کولو پر مهال انتحاري حملې شوې وې. د افغان حکومت لخوا لنډمهاله اوربند د تیرې چهار شنبې په ورځ پیل شو او د اختر تر پنځمې به دوام وکړي، خو طالبانو بیا یوازې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړی دی. د کابل دوکانداران هم سږ کال خوشحاله ول او یو شمېرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې خلکو د اوربند اورېدلی او په شوق سره یې سودا کوله. د کابل د قاضي پلازا یو تن دوکاندار محمد شفیع له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې
وخت کې آتش بس اعلان شوه د بین طالب او دولت.
له هغه مهاله چې اوربند وشو بازارونه ښه دي، خلک د اختر لپاره ښه سودا کوي. د تیرو اخترونو په پرتله ښه سودا کېږي او د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډېره شوې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا، سیاسي ګوندونو او ملي شورا هم غوښتي ول چې دا اوربند وغځیږي څو د سولې د خبرو لپاره زمینه برابر شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مطلبیار هم د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان یو نیک فال ګڼلی، ویلي چې افغانان کولی شي دا اختر په خوشحالۍ سره ونمانځي.
بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي ټول د اوربند د تمدیدو غوښتونکي دي او حکومت د سولې عالي شورا باید د مسلې لپاره یوه سمه کړنلاره جوړه کړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یوازې په غوښتنو اوربند نشي تمدید کېدای، بلکې د دغه مسلې لپاره باید عملي او حساب شوی پروګرام طرحه شي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي حکومت او د سولې عالي شورا باید په دې برخه کې ځانګړې تګلارې رامنځته کړي او سیاسيون هم لازمي هڅې وکړي. ښاغلي عرفان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي او د طالبانو له باصلاحیته کسانو سره د اړیکې ټینګې شي. دوی باید پر یوې داسې کړنلارې تمرکز وشي چې وکړی شي په افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته لار هواره کړي. افغان حکومت او د سولې عالي شورا په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري شین څراغ ورکړل شوی، باید د سولې په خبرو کې ښکیل شي او د طالبانو له باصلاحیته کسانو سره اړیکې ونیسي تر څو دایمي اوربند ته ورسیږو. د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او طالبانو د یو بل په مقابل کې موقت اوربند اعلان کړی. دغه څو ورځنی اوربند د خلکو د سولې عالي شورا، سیاسي ګوندونو، ملي شورا او د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوی دی. د دغه اوربند له اعلان سره هممهاله داسې غوښتنې هم مطرح شوي چې اوربند موده باید وغځول شي. دیني عالم نجیب الله زاهد وایي چې سوله الهي حکم دی او په هیواد کې د ټینګېدو لپاره باید په جګړه کې ښکېلې خواوې اوربند تمدید کړي.
صلح په اسلام کې یو دینی فریضه ده، لکه څنګه چې په موږ او تاسو باندې مونږ فرض دی، لکه څنګه چې په موږ او تاسو باندې نور عبادتونه فرض دي، روژه فرض ده. دغه رنګ په ټولو باندې، هغه طالبان دي که دولت دي، په ټولو باندې دا الهي فرض دی چې باید د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دواړه لوري دې ته وهڅول شي چې مؤثر قدمونه وچت.
افغان حکومت او نړیوال ټولنې تل دا ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره تر ټولو ښه لاره سیاسي روغه جوړه ده، خو طالبانو بیا له هیواده د بهرنیانو پر وتلو ټینګار کړی. افغان چارواکو له طالبانو سره د موقت اوربند اعلان نیک ګام بللی او هیله یې ښودلې چې دغه اقدام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد بیا وایي چې د اوربند تمدید جدي او هر اړخیزو هڅو ته اړتیا لري.
دا اول قدم دی دی په کوشش په یوازې سولې شورا نه افغانستان حکومت او خلک کوزي غوښتنه کوي دا د ټول ولس غوښتنه ده او دا رقیبا یو عمومي فشار هم دی ټول خلکو ټول ولسونو زه خینګرم چې دې ته به دوی مجبوري دي د خبرې منل ده چې دا جنګ نو د حل لاره نه ده.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند په داسې حال کې اعلان شوی چې په وروستیو کې په هیواد کې سوله غوښتونکي حرکتونه هم زیات شوي. له ډلې په ځینو ولایتونو کې د پرلت خیمې او لښکرګاه څخه کابل ته د پلي ځوانانو راتګ یادولی شو. اوس به ولیدل شي چې طالبان د اوربند تمدید په اړه د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او که منفي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د چهارشنبه په ماسخوتن تر روژه ماتي وروسته د دغه ولایت ګڼو ښځو د اوربند د غځېدو غوښتنه وکړه. ننګرهار هغه ولایت دی چې په تیره یوه میاشت کې پرله پسې بریدونو ځپلی. د لاریون له ګډنوالو څخه یوه هم مقدس احمدزی ودی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې هیله لري لاریونونه به یې مثبتې نتیجې ورکړي. ملالۍ بشیر له مقدس احمدزی سره په دې اړه خبرې کړې او په سر کې د لاریون کوونکو د غوښتنو پوښتنه ځینې کړې.
موندا میرمنې بیا هغه میرمنې چې د جنگ متضرری میرمنې وي د ننګرهار ولایت له مختلفو فصیمو راټولې شوې میرمنې وي موږ د دې لپاره چې د دغه اوربند نه له ملاتړ سره سره موږ په افغان طالبانو باندې غږ وکړو چې دغه اوربند وغځېږي لا وغځېږي او دغه میرمنې چې له جنگ متضرری وي پیغامونه تر افغان رسنیو تر افغان طالبانو تر افغان حکومت او په ټوله کې تر نړیوالو رسنیو ور ورسوي. د دې لپاره موږ نور جماعتي وروسته راټول شو او خپل دغه غږ مو بیا دغو میرمنو غږ سره جنگ متضرری وي تر هغوی تر ولایت بدرګه که د ولایت مقام تر مخې پورې چې موږ تقریبا 15 تر 20 پورې موږ پلی مزل وکړه او دا پلی مزل د دې لپاره و چې موږ د سولې په لور ګامونه اخلو د اوربند لا غځېدو غوښتنه کوو.
په دې لاریون کې څومره ښځو ګډون وکړ؟
په دغه لاریون کې له 50 ښځینه پورې موږ سره ګډون کړی او په دې کې نه یوازې د ښار بلکې له ولسوالیو نه د ننګرهار ولایت له مختلفو ولسوالیو نه راغلي له جنګ متضرر میرمنې وي.
تاسو به خپلو لاریونو ته دوام ورکړئ؟ همدغسې نور لاریونونه به راباسئ جوړوي به یې په آینده کې؟
دا زموږ لومړنی غږو چې موږ د دې ولسونو د یوې برخې په توګه باندې چې ښځې هم د دې ولسونو د افغان ولسونو برخې دي او ښځې هم حق لري چې د خپل متضرریت پیغام تر نورو ورسوي او د جنگ بس کولو لپاره خپل غږ پورته کړي. موږ په دې برخه کې د هر ډول قربانۍ تر څنګ موږ دې ته تیار یو چې خپل غږ په بیا پورته کړو او خپل غږ تر نورو ورسوو. ځکه دغه پریکړه چې شوی ده اوربند اعلان شوی ده دا یو زیری و په موږ به دا اخترونه دوه اخترونه وي بیا په ټوله کې په هغه کورنۍ باندې چې دوی له جنګ متضرری دي ډېرې متضرری دي او دا اختر به په افغانستان کې تاریخي اختر وي په ټولو افغانانو باندې. نو طبعا دا ولسونه او ورسره بیا په ټوله کې موږ میرمنې د ننګرهار ولایت په استازیتوب زه وایم د میرمنو چې موږ بېګا شپه دا لاریون بسلی او دغه ډول سالم مو لاریونونه به موږ دغه ډول سالم لاریونونه ته به موږ دوام ورکوو چې موږ غږ تر نورو ورسېږي.
آیا داسې لاریونونه نتیجه ورکولی سي یا به یې ورکړي؟ څومره هیله من یاست؟
موږ اوس هم په دې باندې هیله من یو چې زموږ غږ به اورېدل کېږي او که چیرې دغه درې ورځې ونه غږېږي په راتلونکي کې کېدای شي زموږ غږ که واورېدل شي کېدای شي له دې درې ورځو وروسته بیا که چیرې دا پرېکړه وشي په دې باندې فکر وشي چې ولسونه څومره د دغه پرېکړې ملاتړ کوي او ستاینه کوي او کېدای شي دغه موږ غږ واورېدل شي او دغه پرېکړه بیا تمدید شي او یا کېدای شي یو ځل بیا وشي یا کېدای شي دا وغځېږي.
آزادی خبری مجله وری.
دوستانو لخبرتیا مخکی مولا مقدس احمد زی سره مرکه اوریده ده په ننګرهار کې یو فعال ده او پرونی د هغه مظاهره کې ګډون کړی و چې لسګونو خزو پکې په ننګرهار کې ګډون کړی و د اوربند غوښتنه کوله بلکې د اوربند غزیدو غوښتنه کوله. په هندوستان کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ البته د بنګلور په ښار کې نن د ټیسټ لوبې لومړنی پړاو دا یو تاریخي لوبه وه. اسمت ساروان نن ټوله ورځ دا لوبه څارل. د ساروان صاحب ته خو لوبې ته کتل هماغه پایل راسي. دا راته ووایه چې نننۍ لوبه د تاسو په نظر باندې څه ډول پایل شوه او څنګه مخکې لاړه؟
لوبه د افغانستان په ګټه ښه پایل نه شوه. د هند لپاره هند ډېره ښه پایل کړه. په پیل کې داسې ښکارېدله چې دوی به ډېرې زیاتې منډې وکړي څومره چې په پای کې وکړي تر دې زما توقع ډېره وه. په پای کې دوی په داسې حال کې چې شپږ لوبغاړي سوځېدلي ول 325 منډې وکړي. خو له لومړني لوبغاړي وروسته چې ډېر ناوخته وسوځېدو نور لوبغاړي نسبتا ژر ژر وسوځېدل. اوس داسې معلومېږي چې دوی هغه تکړه بیټ کوونکي یا توپ وهونکي سوځېدلي دي. سبب دوی په څلورو لوبغاړو لوبې ته دوام ورکوي. دا لوبې پنځه ورځنۍ دي. دوه اننګز یا دوه پاڼې به افغانستان کې وي، دوه به هند کې وي. نو تمه ده چې سبا دې هند لوبغاړي زر وسوځي شي او افغانستان خپل لوبه یا بیټنګ پیل کړي.
دا امکان لري چې سبا ته افغانستان لوبه پیل کړي؟
غالبا دا امکان زیات شته او اتا شاید هم هند ترجیح هم ورکړي چې افغانستان هم لوبه وکړي. په دې لوبو کې چې پنځه ورځنۍ دي، دواړه ټیمونه باید دوه واري بیټنګ وکړي. که ونه کې یا بل ټیم مرته موقع ورنه کې لوبه بیا درا کیږي. د نننۍ لوبې په برخه کې به وایم چې د افغانستان دوه لوبغاړي چې ډېر نه ول لوبېدلي او یو خو بیخي نه وي ولکه وفادار، دوی ښه لوبه وکړه، ښه بیټنګ یې وکړو، وبښئ، ښه بالینګ یې وکړو. یو یامین احمدزی و چې د دوه لوبغاړي وسوځول او لومړنی لوبغاړی هم د وسوځو، ورپسې وفادار و هغه هم یو لوبغاړی وسوځو. محمد نبی و راشد خان او مجیب هم یو یو لوبغاړی وسوځول.
دغه ته تمه ډیره وه، څنګه داسې وشول چې ونه توانېدل؟ لکه څنګه چې په نورو مخکینیو لوبو کې د بنګلادیش او د دینه مخکې د هند په کورنیو لوبو کې ځلیدلې وه، هسې وځلېږي.
شاید هغه پیچ یا میدان د دوی لپاره مساعد نه و. د دوی د لوبې لپاره د سپینرانو یا ګوګلی توپاچونکو لپاره شاید یا ورو توپاچونکو لپاره په پیل کې مساعد نه و. لیکن وروسته وروسته چې میدان کې ممکن تغییر راغی، دوی توپاچونه بیخي بدله شوه او هندیان ډېر ورنه بېرېدل. داسې مالی بېده
څرمن سی داسې په لنډه کې راته ووایي، په دې لوبو کې ډېرې زیاتې منډې جوړې شوې. آیا ټیسټ لوبو کې عموما دغسې منډې جوړېږي او افغانستان ته هم داسې توقع شته چې دی به دومره ډېرې منډې جوړې کړي؟
په ټیسټ لوبو کې داسې شوي دي، په ځلونو تر دې هم ډېرې شوي دي، اوس منډې هم جوړې شوي دي. دا ممکنه ده، لیکن د افغانستان په برخه کې چې موږ وایو چې لومړنۍ ټیسټ لوبه ده، نو تر اوسه پورې معلومه نه ده. افغانستان همیشه داسې ویل کېږي چې په بیټنګ کې ډېر ښه نه دی، ډېر لوبغاړي تر ډېرو پورې نشي درېدلی. نو خدای دې وکړي چې تغییر پکې راغلی وي. دغه مسابقې د دغه مسابقې جوړښت په پام سره لوبه وکړي او ممکن دوی هم ډېرې منډې جوړې کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروانو چې نن یې په بنګلور کې د افغانستان او هندوستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د تاریخي ټیسټ لوبې د لومړنۍ ورځې یا لومړنۍ پړاو په حال خبر کړو.
د اختر لومړۍ ورځ،
روز اولی عید،
سهار لسونه تر دولس پورې،
ساعت 10 تا 12.
تاستا د موسیقي ځانګړي خبرونه لرو.
برای تان برنامه ویژه موسیقی داره.
تازه چی اختر د سندرو ملمانه سره پیل کړو.
بیایید اید را با سرود و سخن آغاز کنیم.
داری کشمیره 0-800-822
شماره های تماس 0700 822 755 0799 20 35 40.
دوستانو زموږ غږ لا زده راډیو ناوړی د اختر په مناسبت باندې د حزب اسلامي یو شمیر بندیان د پولیسرخي او همدارنګه د باګرام له زندان نه خوشی وي. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې لیک د ګډ کمیسون رئیس نصر الله صفاری د دغو بندیانو د خوشی کېدو په مناسبت مراسمو ته ویل چې دا لړۍ به روانه وي او د اختر په ورځو کې به یو شمیر نور بندیان هم خوشی شي. اجمل تورمانی په اړه تفصیل لري.
د اختر تر رسیدو په درشل کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د شوي هوکړې لمخي د بندیانو د خوشی کولو په څلورم پړاو کې له 130 نه زیات بندیان د پلچرخي او باګرام له زندانونو خوشی شول. د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د اوکړلیک د ګډ کمیسون رئیس نصر الله صفاری د پنځ شنبه په ورځ د دغو بندیانو د خوشی کولو په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته وویل د دغو بندیانو اسناد په بشپړ ډول کتل شوي او د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د شوي هوکړې مخې خوشی کیږي.
لومړی او دوهم او دریم پړاو یې په کامیابۍ سره سرته ورسېدی. اوس یې څلورم پړاو دی. څلورم پړاو کې د اسلامي 219 مابوسین آزاد وو چې نن ورځ 109 مابوسین آزادي دي. باقي د مختلفو مابوسو د ولایت څخه د اختر په ورځ کې موږ انشاءالله آزاد وو.
خاغلی سفاری وویل چې د حکومت او د اسلامي ترمن د سولې په شوي هوکړه کې د بندیانو د خوشی کولو د مادې د پلي کېدو برخه ته جدي هڅه کیږي او نور بندیان به هم د دوی د اسنادو تر څیړلو وروسته خوشی شي. نوموړي له طالبانو هم وغوښتل چې د حزب اسلامي په شان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د یادونې ده چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کولو په لړ کې تر دې مخکې د دغه ګوند له 215 نه زیات بندیان خوشی شوي دي. خود دغه ګوند په لومړیو کې ویلي ول چې ټول 2500 کسان د افغانستان په محابسو کې بندیان دي. د افغانستان له زندانونو نه د حزب اسلامي د بندیانو راخوشي کول حکومت سره د حزب اسلامي د سولې په هوکړه کې د ګلبدین حکمتیار یو مهم شرط وو. په ورته وخت کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وکړلیک په ګډ کمیسیون کې د حزب اسلامي استازي غیرت بهیر د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې له حکومت نه د مننې پترات کې له خوشو شویو بندیانو وغوښتل چې د خپل وطن د سولې او آبادۍ لپاره کار وکړي.
زما هلاو د حزب اسلامي د رشید قیادت هله امدا ده چې تاسو به یو وطن دوست صلح دوست وګړي ووسی د ملک او د دې ملک په جوړولو کې په سوله کې په امنیت کې د بعد کې به امداغه سي سپاسالاران وایي په لکه څنګه چې په جهاد او مقاومت کې وایي.
په ورته وخت کې یو شمیر خوش شوی بندیانو ژمنه وکړه چې نور به جګړه نه کوي او روسه تر دې به یوازې سولې ته کار کوي. حکمت الله او سمیع الله خوش شوی بندیان.
منګ ما خپل کوشش او توان کو چې سمرم وس کی تر هغه وخت پورې به بس د سولې غږ پورته کړو.
ارزو او هدف ما یسته چې ما برایم
زما هیله او هدف دا دی چې ولاړ شو او خپل ټولنې نظام او خلکو ته خدمت وکړو چې د همدردی او روري د شریعت نافذونکي اوسي.
همدردی نه شي دا باشه
که څه هم یو شمیر داسې انتقادونه موجود دي چې خوشی بندیان بیرته جګړې ته ورګرځي. خو د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړلیک د ګډ کمیسیون رئیس ډاډ ورکوي چې خوشوشویو بندیانو او حزب اسلامی تضمین اخیستل کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې د بشري حقوقو د مدافعینو خبريالانو او فعالانو ځپنه ودرې. دغلته په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمیر فعالان بندیان شوی دی او په بیلابیلو زندانونو کې ساتل کیږي. ملالۍ بشیر پاړه رپورت لري.
د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د ورستیو غیر قانوني توقیفونو په زور د خلکو د ورکېدو او د بیان پر ازادۍ د حملو په خاطر دغه اداره سخت اندېښنه لري. اعلامیه وایي دا په داسې حال کې ده چې د 2013 کال د جولای میاشتې په 15 نیټه به په پاکستان کې د راتلونکي ملکي حکومت لپاره انتخابات کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې له پاکستانه غوښتي چې هغه 10 فعالان ژر تر ژره راخوشي کړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لارینو کې د ګډون په خاطر اوس مهال په اډیالا زندان کې بندیان دي. د اعلامیې له مخې په دغو توقیف شویو کسانو کې ډیری محصلین دي او ډیر ژر یې امتحانونه را روان دي. د دوی پر ضمانت راخوشي کېدو غوښتنه رد شوې ده او قضیه یې اوس د تروریزم پر وړاندې د مبارزې یوه محکمې ته وړاندې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې دغو کسانو یوازې د بیان د ازادۍ حق عملي کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل همداراز د یوې پاکستاني الاصلي برتانوي فعالې ګل بخاري چې څو ساعته توقف شوې وه په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې میرمن بخاري د پاکستان پر پوځ انتقاد کاوه او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ یې کاوه. د اعلامیه له مخې ګل بخاري وروسته له هغه توقف سوه چې د پاکستان د پوځ ویان په یوه خبري کنفرانس کې شکایت وکړ چې د ټولنیزو شبکو کارونکي د پاکستان پر دولت انتقاد کوي.
دوستانو په همدې رپورټ سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوو. په دې خبری مجله کې د خبرو شوو مطالب او تفصیل ازادي رادیو ډاټ کام کې زموږ وی پاړه ده هر وخت کتلی شي. بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده او زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې ده.